د 15 دقیقې بعد خبرونه درته ملر خو اوس خبرونه. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی اداره یا اوشا وای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.8 میلیونه ډالر کېږي نور مالی برسته کړی ده. دوشا افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخنی ټویټر لیکلی چې دا مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پاموړ اغېز ولري. او چا تیرونی ویلي و چې د 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیبات د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بارنوي چار سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق البقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په غیبات کې میشو افغانانو ته د قنصلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړ شوی او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي؟ تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 40 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2020 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم. دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
در سنه مخ کې تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د هر څه نمخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د انجینرو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه او هغه اخري امید چې د انجینرو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل او د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دینی اړخ نه د اسلام د نظره تبحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې خبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
ډېره مننه میرمن کاکړ. طالبان ولی نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه کم کړي که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده؟
مننه کومه زمانی کې هیله او سلامونه او منه هیله ده چې زما فکر تاسو واوري
مشت اواز ښه سفر از مهرباني
مننه. په څنګه د توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندیزونه لري. دا باید زموږ قدمه کویم چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ د دغه ستونزو سره د دریځ د لاسه مخامخ استو. د دې دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندو کې ډېره ده او په پرتو سیمو کې ډېره ده او د دې جبران موږ پښتنې سیمې ډېر ګوري. البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم او زما هېواد دی تر یو سوري او تر یو بیرق سوري لاندې ژوند کوو. د دې ایدیالوژیک باورونه د طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي. که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي، بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریز پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلاره نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه راځي. لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر روزي هغه سړي ته خدای نخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه دیو ته فاصلې ایجاد شوې. دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي او همداسې ذهن همداسې پاتې شو چې نسلونه زمونږ دغه جنګونه مونږ په دغه بدبختۍ کې گرفتار کولو وی ساتلو امداسي ورستپاتې وساتلو امداسي قید کولو چې موږ اوس نشو کولای چې حتی په ملي او بین المللي سطح موږ خپل هغه دریز بیان کړو او قانع کننده دلایل لرو چې دوی سره مقنع دلایل نشته دی ځکه ټوله اسلامي نړۍ یو طرف ته ده. تاسو فکر وکړئ چې دی کې څوک ګناهګار دی؟
بله تاسو د دلایلو خبر وکړو بخشي د دلایلو خبر مو وکړه. شغلی زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام لمخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې په وینا چې را دسی دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د دقیقا و داسې کوم مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنی هیڅ تخطی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی ترڅو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
مننه زه باید تویم چې تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایی نفوس یا وګړي ښځې دي د هغو فلجول دا معنی لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه ویم چې موږ اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامی لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځې په صفت داسې په عامیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بې باس نشم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ماته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري. په عامه توګه زه تاسو وایم، ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دوی نه پوهیږي چې اسلام څه ویلي او دوی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کوله، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورني ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته، هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. امچون هم دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاستویم پیدا کېږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نه شي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري. موږ توبیرونکو د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي مجموعی توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای. بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی. په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي، زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیری جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي او دا اعلان کوي چې نه، تاسو دا نه غواړئ، دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي، دا ډېر یو پرمانا ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي. په آینده کې د دې جغرافیې څوک هم نشي کولی. نو په دې اساس دا ستونزې مونږ ته هم د کورنۍ د لحاظ نه، هم د بهر لحاظ نه، هم د اقتصادي لحاظ نه مونږ ته ډېره صدمه رسوي.
ډیره مننه ښاغلی زغم. مخکې میرمن کاکړ د صدمی یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي، دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي. دغه مسولیت ستاسو په نظر چا ته راجی کیږي؟
دا مسولیت خو نو هم دوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله قدرت ته ورسېدل په هماغو وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو، او د پوهنتون نه دی اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګو. نو د دغو ټولو کړنو مسولیت بیرته همدې ته راجع کیږي. د دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظر وي، که د صحي نظر وي، که د ټولنیز نظر وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي، او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلنی ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غوندې یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونسو، او $2 میلیارد په نظر کې ونسو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د دغه ټولو اضرار که اقتصادي دي او که په صحي برخه کې دي، دغه ټول اضرار مسولیت دی ته راجع دی. او دغه 8 میلیونه خلک چې د افغانستان نه وتلي دي، مهاجر شوي، د هغو اکثرو دلایل یې همدغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني. په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي، او دغه لړۍ اوس روانه ده. ځوانان هغه دي په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخل د افغانستان کې فقر هغو اندازې ته رسېدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پیښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي شي، یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردې خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته، چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجه کېدلی شي، نه د هېڅ قانون او د هېڅ اصولو د نظره نه شي توجه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره ازرار هم افغانستان ته راجي دي، دغه ټولو مسؤلیت همدی ته ګرځي.
ډېر مننه میرمن پلوشا کاکړ. د نړۍ دینی و البته وټولو دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولی ورته غوژن نسی یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی.
مننه درې د پاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم، درې د پاره چې دلایل نه لري، دوی سره د قانې دلایل نشته، د مقنې دلایل نشته، ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي. د دې خپل منځي اختلافات باعث دي کیږي چې د دې د اصل د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سې دین دی چې د انسانیت دین دی، اسلام د تمدن دین دی، دا د مدنیت دین دی. او متاسفانه چې دیو قانې کوننده دلایل نه لري چې په دغه خاصه جلسو کې د دیو د نوسی او د دیو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه وه. کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او دوی باندې کې په ټول نړۍ کې د دا خزې حق بند کې، مکتبونه د بند کې، تعلیم د بند کې، و اسلام د سویل دی بند شي. لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب، په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو، هم د سپرته اعلانو کې چې نه اسلام ویل دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو، نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چیرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. زمونږ په خپل خلکو کې، زمونږ په خپل هیواد کې، زمونږ په خپل علماو کې چې دی یو دریز نه لري، بل دا د ایرې کار. اسلام کې همیشه جهاد د ظلم د بربریت په مقابل کې شوی دی. ولې زمونږ خلک، زمونږ دغه علما او چې دینی علما دي، ولې دوی نه پاسي کوي؟ ولې دوی غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی خپل خواستونه نه کوي چې نه بابا دا نه دی، دا غلط دی؟ وخت چې یو مسجد، اسلامي مسجد په بل ځای کې، زما په یاد دی چې هغه شهید شو، یو ځای کې حمله پی وشوه، هغه د بابوري مسجد دی. دلته ټول علما او زمونږ پاسېدل او قیام یې وکړ چې عقل ته یو مسجد ته توهین شوی دی، درته شوی. دلته چې د دېو بچي د سواد نه محرومیږي، د درس نه محرومیږي، د نړۍ نه، د هر څه د عمر نه دیوزي، زمونږ ټول کدرونه، ټول علمي کسان، ټول ډاکټرانه، تاسو فکر وکړئ چې یو ښځه چې درې یو مېرمن چې هم درې یو مېرمن چې نامحرم سړی ته ځي، ډاکټر ته ځي، دری عواقب بسی خودی و دی ایره نه رکنه پورته کهی. دیو پیگی چه منگا معجه دلیل نه لرو، قانه کننده دلائل نه لرو. متاسفانه چه منگا داشه قبول که زکه ده صدر ده اسلام نه تر وصه پوره داسه نده شوی. لکه کم کار چی دیو کهی، اوله دوره که و منگ ولزه البته یو بده تجربه و دوهمه دوره که خو من فکر کو چې نه دی نړیوال سره کې نه نړیوال ته ودونه دي او دی دا ته ودونه امزا کوي، دا ټول به خی هر څه به خش. په تاسو سره دی د ناسته توان نه لري، زه باید په صغر به تاسو وي دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دی نشي کولای چې د تلاټ شي، یعنی خو مشکل نشته. مشکل په چی شي کې دی؟ کنن خو چې یو ماشوم ته مو یې دغه مشکل هم د سیر زیابی کوي. لکه زه چې کوم که چیرته دلایل ولري ولس نکینه زه یو دلیل لرم او ما تر قناعت راکنه نړیواله تر قناعت کناړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړي نن باز اسلامي هوادونه کم اشتباهات چې کړی دي چې خوسته یا اجازه یا د تری وری یا د موزیک د هر څه نو ورکړي هغه و پیږي چې نه دا کار اشتباه و منګه د یو انسان په توګه خپل حق وړو یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زی کول شی ویاستو منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړي منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی دا جنسیت د مور په ګټه کې زما سره خدای را تا را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم زه یو خزه پیدا شم زه یو جنۍ پیدا شم پس دا خو زما ګناه نه ده پس دا خو زما ګناه نه ده ځان دا حق چې ام تاسو جنسیت ته یو نار تعین کړی دی خو زه یې هم تاسو تعین کړم پس ګناه څه ده دا دیو په اسلام ته دا صدمه واردی کې دا نقص دی دا د څه معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه خزه محرومه وي
بله
منه په دې کار باندې
بالکل
کور ده ټول د افغانستان هر فرد هر وګړی هر مېرمن
مننه شغل زغم افغان چارواکی او سنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي دا سي امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوې محدودیتونو کمول ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره حقه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې د دوی او دوی چې کله اوس قدرت ترغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو لپاره یا د شرایطو د برابرولو لپاره دوی کوم کوشش کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې سینفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایدیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي او په میډیا کې خبرې کوي هغه د په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دی او کا دغه بندیزونه په سمې باندې لري کا د دې هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر شي او نوې کسان د یو غو متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټول کې دغه د دې وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه خپل ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه کړه وخت کم دی کډاره تو وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړی دي دوی باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا کوئی دات راوړي او دوی سره بین المللي او ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه شغله زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلفو خپل نظریات په اړه ورکړل دا کانفرنس دایر شو نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړیوال هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرستی که او یا که دوی سره تعامل که باید بشری حقونه قربانی نشی. طول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون د دغو د تضمین نه په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره را خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سویو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث میلمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم د غرض د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.